پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د چاودنو چې یو شمیر سیمه ییز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن شپه ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. دیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي چې په 2014 کې 21 کسان ټپیان سوي چې 2 تنه نور وژل سوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د 21 ټپیانو ترڅنګ دوی ته 2 مړي هم ورول سوي چې یو ملکی او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د سرحدی لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې تر سره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږ کال 1 میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږ کال به 2 میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نورې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل
د 2 میلیون جلد کتاب
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیون کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 50% انجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلول لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پازداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونو وایي چې ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ترامپ فلوریدا ته د اونۍ د پای په رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو او د دوړو مشرانو ترمنز پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي چې د دوړو مشرانو په خبرو کې د ناتو تړون پر تمویل هم خبري وسوي. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناتو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپل دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دوغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیه ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د څلور نوي کلونو او یو سلو درې او یو ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې و. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر دیرشمه وروسته له څلور نوي کلونو او یو سلو یو اویا ورځو مړ سو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د هلمند په لخکرګه کې نن یو شمیر چاودنو یو شمیر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د دخل کو د استادو سرګندونه هم اوري.
تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو. په دوه کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلاً امتحان ورکړی او کامیاب او فائزه مخصوصي و.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحر کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه یو سر 206 نوی په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لخکرګه کې چودنی شوې دي. خلک ته مرګ ژوب لاړولې ده او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شیبه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایی را سره د تلیفون پرې کړی دی. دایی صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی که دا ووایي چې دغلته دغه امنیتي پیښه څه ډول شوې او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کیږي؟ د مقاماتو د وژل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراکز سلامونه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دی، دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویان عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي، تر اوسه د پیښو نوعیت نه دی معلوم. پیښه د ولایت مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټیډیم کې چېرې چې د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په جنګیش کې روان رامنځته شوی دی. هغه ویډیو چې زموږ په لاس راغلی ده ښیي چې امنیتي ځواکونه تر چاودنې مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله مین کشپیږي یا چاودېدونکي ټول کې هلته معلومېږي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته چاودنه رامنځته کېږي. چاودنې دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو نه به هېڅ فوت نشته. د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه ده راکړې. وایي چې یو ویشت کسان ټپیان ورو شوي دي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په اسکاره پکې د ولایتي شورا درسیال عبدالله علیزی، د سرحدي لوا کمانډان زیرګل مقبل، او د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله زیار، او د هلمند د ځوانانو امیر غلام غل داوري دا ټپیان دي. او د دې تر څنګ د کرهوي رئیس هم په ټپیان کې شامل دي. ویل کېږي اکثره ټپیان ملکي مامورین دي چې د کرهوي د ریاست تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. که څه هم د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین خان د ټکي دوه خبرو کولته، خو څو شپې مخکې د دغه خبرې وڅېړې هغه جوړ دی او د یو ویډیو پیغام د خبرولو تلاته کې دی چې تر رسمي پر دور کې تر اوسه پرې د دغه برید تر مراتب چا په غاړه نه اخیسته.
ډیره زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د چاودنو په اړه چویل کیږي. ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادیږي، دغلته دوه چاودنې شوې دي او یو شمېر کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د یو شمېر سیمه ییز مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم تایید شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونو کې او د نن ورځې په خبرونو کې در سره تازه وروستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی د پیښې غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنی سیمه یو مهمه سیمه بولی وای چې دا تل د امنیتی ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړي.
ډیره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډیر زخمیان او شهیدان لرو، او په دوه کې یو هم رئیس اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی او کامیاب و، پایته مستوفي و. ما ویل کېږي چې په د میډیا د لارې څخه د رئیس اقتصاد شهید شوي د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم دوی وایي چې سر معاون او رئیس د اطلاعاتو کلتور او د ځوانانو امیر زخمي، زیاتره زخمیان دي ټوله په ما پیښه کې چې موجودو په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان شوي دي. رئیس د هغه قومندان د سرادی د لیوا ظاهر ګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی، نو زخمیانو ډیر لرو خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه ناڅه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو د هغو څخه
ملکیانو په اړه څه ویل کېږي په کې؟ اغلې نیازی
ماینونه په کې کېږي او پروګرام شروع و. هغه ساحه چې والی و دوی ته نږدې وه، هغه ساحه کې چاودنه سوې ده، دوه درې چاودنې سوې، دوې چاودنې پرله پسې سوې دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي په کې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وې، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وې. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده، څوک نه پرېږدي چې داخل به سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان انتقال کړل، شهیدان انتقال کړل شفاخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورکې وینې ورکې زخمیانو ته. وکړه چې دا ډېره دردونکې
فکر کوي چې ولې مثلا د داسې غونډو امنیت سم نه نیول کیږي که څنګه؟
فکر کوم وخت چې دوی ماښام دوی دا برنامه د پاره تیاری نیسي یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، ماین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه غشه د پروګرام په منځ کې چاودنه شوې ده. په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماینونه ول شوي
د نفوذي
کسانو کار کې دی؟ شي بل
دا داسې سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی چې دا غزمور هغه مرکزي هغه ویایتي نقطه هم ده، دا همیشه تر کنټرول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي طبعاً، دا بعضې کسانو به په دې کې اتمن لاس کړي د دې دپاره چې اراج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. طبعاً په داسې کسان موږ لرو، هم په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دوی دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند لخرګاه د نن ورځې امنیتي پیښې په اړه مو په پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونه واورېده. جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. او اوس هم له ناجی صاحب څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت د بڼولۍ او مالداری ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونی جوړوي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه خونی به د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاستونو سره په همغږۍ د کلیوالي پرمختیا شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړې شي چې د پیازو کرکې لګوي. دغه خونی په دوه ډوله وړتیاو سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسن زی ویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هواري او کال 12 میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغو کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبره یې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ او دغه شان د روزګان کندهار ترمنځ لویې لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سوریا کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځتلو په اړه اورو. د سوریا هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریا کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریې ختیځ کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنوم خلافت زوال رامنځته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریې او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو د په وینا وس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکوي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې دا او په همدې خاطر باندې دغلته د سوریې د دغه ډیموکراتوس واکونو سره چې کم 2000 امریکایي سرتیری همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریې څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسما په سوریه کې بریا اعلان کړی وایي چې وروستی کلیم له دوی نه نیولی دی. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیری وباسي او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده یو ډول تاییدېږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو وویل یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاوره باندې حاکمیت درلود. د عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي او همدارنګه یې په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برتانیا د خاورې انداز په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څه هم په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې دا داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري او دا په دې معنا ده چې د داعش پټې هستې یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپوزمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې او په بل هیواد لیبیا کې.
ډېر زیاته مننه صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنگر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې وسوه ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړي او په اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځي ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډیر خوشاله یم چې ملتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډیر خوشاله شو. ملتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه هم پوره دي. یو نه کتابونه یې راکړي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولی په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویل چې جلال باغ مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاد موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
هشت صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپله وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي، ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولې د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنه کړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړه، ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او دغه هیواد خلک د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورسپانه په ټینګار سره لیکي، نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر یې ولې د نوي کال مبارکي ورنه کړه. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نوره هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغې جګړې د پای ته رسیدو لامل شي، چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي، هیله ده چې د قطر پر راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته رښتینی اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي، له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی، چې اوس دغه حالات ورته په ډېره بده وخته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخوانی حالات ته ستون کړي. ورسپاڼه دا حمله کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلی چې د ابوظبي ولی عهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه ښودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلی دا خبرونه داسې مهال خبرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د پنځم بیا جمعې په ورځو په دې درې اړخیز غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکني بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کوم چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د تیرې اونۍ په اعلامیه کې راغلی وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیابا په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړې چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا د غیوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړی د نوی هوایی ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوې ده لسمت سارونه ورو.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایی ډګر بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې ابشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي ابشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. ابشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 1340 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا ور بخلې ده. د ابشار اوبه له 200 متر لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1.5 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جویل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 12 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونې پکې دي.